سلامونه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته موزه صفی ولستانګ زه خراغلاست ویم. نن سه شنبه ده د 1404 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2018 کال د جنوري 14مه. پیل په مهمو خبرونو کوو. په کندوز کې د طالبانو امنی قمانداني د خبريالې ناظرې رشیدی نیول تایید کړی دی. دغه قمانداني د دوشنبه پر ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلور نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوي. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظرې رشیدی او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي و طالبانو ناظره رشیدی د تېرې سه شنبې پر ورځ نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې. ناظری خور حاجری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاس او پښې تړل شوي دي. د افغانستان نور خبرونه وروسته. خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلي ټرمپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونې ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرحوم اجدي له 4 د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 4 به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې لکتر لګه شپږ پولیس فوجل شوي. پاکستاني چارواکو ویلي وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودېدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون د خیبر پښتونخوا په اورکزیو کې په دوو جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یکشنبې پر ورځ په ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې. دا خبرونه او نور مطالب هم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته ورسته لاغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ام مولوي عبدالکبیر په خوست کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دب خبره په قربانۍ رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف ګڼي او وایي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو نړۍ لسترګو پټې پاتې شي. جزئیات د اسدالله لودین پر رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وایي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر دغه څرګندونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدې او څو نورو ولسوالیو د قومي مشرانو غونډې ته کړي چې ملي ټلویزیون خبرې کړي دي.
امارت ملت په شریکه قرباني ورکړي. په شریکه قرباني کې دغه امن او د اسلامي نظام رغولای نو دا د موږ ته شریک نظام دی. په شریکه بیسوتو نه به په غره کې چاته اجازه ورکړو، نه په اوره کې، نه په سړک کې چې د اسلامي امارت په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ونه خو د صحیح شوتا نر چې څه مشکل لري د نر غونډې ویا.
دا په داسې حال کې د 13 اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکه منع کړې. نوموړي په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکې چې بې ځایه او له واقعیته لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت له پایله د آزادو رسنیو او فعالانو د خلو چپولو هڅه پیل شوې او په خبره یې نوی فرمان او څرګندونې هم همدغه هدف لري.
د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي. هر ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړه. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه آزادي بیان وي.
مدني فعال سمې سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغېز کوي. دای وای ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند د محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه دا وي چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غږ چوپ کړي، د هغه چا په ضد غږ چې لومړني حقونه یې ترې اخیستي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولی شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو له کبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکي فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. کاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټولنیز شبکه ترو سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان به په ایران چې پراخې مظاهرې پکې روانې دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره هم په ترتیب پراخې سوداګریزې اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیمه تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په غبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولی شي د نسبي آرامۍ وروسته د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ بیا سوداګریز کړکیچ ته لمنوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورمو ورځ ویلي وو ایراني مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن تر هغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلي هر ډول انتخاب واک لري. کارپوهانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یوه آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړه چې په ایران کې لاریونونه درېمې اونۍ ته داخل شوي. مظاهرې تېره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټول هیواد ته وغځېدې او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. له دې چالته د شاوخوا 15 ورځو راهیسې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي. د خلکو د مرګ ژوبلو کره شمېر په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي په غیواد کې ورستي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدماتو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپلو کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مال لاغوي هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د خوځو د حقوقو یو افغان فعال او خبريال یاسمین نبیزاده وای یو خوري چې نګدې شپږ میاشتې مخکې لخپل کورنۍ سره ایران ته تللې ل 13-14 رئیس ور سره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې لاملې دوی ډیر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر
لطیر و تورزی رحیس میل خور سر رحیس دولاری که نلرم زک انترنت قطع ده او دا وزیت مگل پاره دیر اندیخ منون که ده هیچ دول دا خورد مرگوشون پاره هیچ معلومات نلرو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي ورور یې ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. ټلیفونونه په بشپړه ډول کټه شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یو ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. خور مې ډېر اندېښمنه دی. هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. له ډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي. نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجه اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړي چې هغوی ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. آن هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط وکړي. په ایران کې د پیل شویو لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلې چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 15 ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم خو د تېرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي شمېر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بېلابېلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بېلابېل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نقیب الله قلمدری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بله شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې دا مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران له لارې هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
او نور هم مالونه کمزوری کیږي خرابېږي. کله مالونه خراب شي مونږ ستاسو د ودرې لړ کډاله په تزر لکیږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې دې چارې هم د افغان سوداګرو په راکړه ورکړه منفي اغېز کړی. حاجي بشیر چې له ایرانه تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شي. د ایران په بېلابېلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزې اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلروي د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد ځواب ترلاسه کړی. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. د دې ډلې محمد عطال ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې پر یو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې یا د 5000 3000 4000 نفر په باندې موافق شي په کار باندې دی آنلاین باندې راغلي حاضر شي. اما اول ځ خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته د خدای په لاس خو ځاغه په لاس دغه دی ما هغه ورقیاس په هغه کې وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په تو نه چې ما نو وڅو خو ته
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دا بهیر ساده سي.
امی امکان نه لري نه ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکن نه ده. موږ چې په کابل کې یو په 24 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو. اول سوالی او ولایتونو کې دا سانتیا ویډیو محدود دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي. وی پانه څنګه ومومي؟ د متقاعدین عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی. ټول له عصري ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پانه په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدین وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره د نوبت تخپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبات لپاره د نوې انټرنیټي ادرس لاله نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانا لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. همهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویبسایټ ادرس د لاسرسی وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت 3 اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته د معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو رد ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اونا همی تایمرایل کرده بودن، مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن.
دوی همده پلاونه بش پده کل، خو اخیر کی باقی را وطل ورده ویلی و چی مگد دولت حق در بخو او خدای پامان. دا بهیر یوازی در زین و متقاعدین و در غد غلی کول و لپارده چه لاریونون بهی کول او غختلی چه خپل حقونه تر لاسه کری.
در کابل خاری بی اوسیدون که چه ده هم نو غختل نو می راپور که خورسی او مور متقاعده ده اویل.
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی، تر دې وروسته یې هم نه ورکوي. دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست، مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو هڅه د دولت پوروړی یې او ورته نور خبرې کوي، یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه ډیر دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د مناسب مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 کال په مني کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځینه امامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د ښځینه امامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمېر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچاویانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکه د 126 میگاوالټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول او دغه شان د 260 کیلو والټه برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه پلاستیک شوی چې پکې د سکرو او بو باد ګاز او لمریز انرژي کارونه شامل ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 22.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټې اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره داده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستې زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زل پکت کولت نه پاره کی ما زمرا روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستر دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سي هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من داش پر و میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ د غدو حکومت ته خواته نه راځي کیږي کته د مرځ پور کې نه یو کار څه یو شی نه ستدل. داش پر و میاشت کیری اوس په وچوړو اړین نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځینی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي. ځکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چچ دی ډیر کم دی. ځکه دا درې کاله و اخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف چې دی په داخلګه یا اړی په ټکټرانو یې جوړی په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری پوسولاړی. مداخل ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښهیي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری. نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې دکترا کړې. په دې خوله کې را سره اوسي.
فرانم حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمیر په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لویې وسې په کال باندې پیدا شوی. لویه وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په عیسا باندې 1905 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1958 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډي یا اسپیراتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړله. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړله. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت وي. نو بیا هغه درېیم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم یې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم، د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي.
تاسو دوه ځای په هنتون لوستل ام په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره ک در په زړه کې شي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي، هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نویشته کوي، موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې اواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی، موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شی پر مځکه باندې راکش کړلی، تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و، دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم، پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی، دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلیې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلیې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره، ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو لو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له آزادی رادیو د آزادی میلما خواله اوري زموش میلما ډاکټر حکمت الله حکمت ده.
بس چې له وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره وو، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی، حتی کله کله دوه ځلی کولای شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې، خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې، به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماء او د نور هیوادونو هغه باندې راخستله په ساتونو بناستم کله کله به داسې سوي و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به یې راته وټه کولی و دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل ورته ومې ویل ښه کتاب نشاني کومه سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ او له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تېرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړله بیرته راغللم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلې. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلې چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري موږ ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو دا د یلسن روسیا ولا د ګورباچوف په سقوطولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده متاسفانه شرای داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1955 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم وتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې وشتو ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې. ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم شولم. ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل و لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم
د وطن مینه ول په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه ول چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړه اندالي کار کوي هغه غوښتنه راځه کول چې کوواړي سره ولر سره د چې امتیازات کم ول کم ځای کې کار کوي د بانک د هغه امتیازات ماشو هر څه ډیر جاتو ول بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت ول چې اولادونه مې چاجه بلوس دی ول څو پونتون ته شامل شوی ول کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم موضع کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکول هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه ندی بیا مې استعفا وکړله دا هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی داس نور کړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی سب سلام تاسو
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تیروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سند دی ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کیږي تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی په 1990 کې تغیر ورته ورکړل دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوڅه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم دی البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم
البته څه لرم چې سره راټول یې کړم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نوی شی ولو.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښه فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولرې، بغیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې، ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات کړم.
د آزادۍ میلمه
درد را فاروے زما درمان زړه مې ولې